درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوه بل خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په روانه خبرونه کې بو اورید نن د شزو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان شزی وایي چې لکار منه شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو پر وضعیت اندېښنه شي. طالبانو لا هم ډیر نجونې له زده کړو محروم ساتلي.
بد مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تقسیم کې لا هوښولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکو وایي کاروبار سور شوی دی.
دونه وسنه لرو چې بخاري رانیسو او که بخاري رانیسو لرګو وسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
ماسلین سي دي لا فارغ سوي نه دي. د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نور موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزي چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل او تخار کې چاودنې شوې. د کابل چاودنه تلفات نه لري خو په تخار کې څلور ماشومان وژل شوي. نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. او په روسیې کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمیر 11 ته پورته شو. بشپړ خبرونه. نن مازیګر شاوخوا 4:30 بجې په کابل ښار کې چاودنه شوې. طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د کابل په کارتي پروان سیمه کې په یو موټر کې د مقناطیسي ماین لامل شوې. د ښاغلي وسیق په خبره په دې چاودنه کې چاته مرګ جوړ نه دا وخت. بلخوا د سه شنبه پر اعظم د کابل ښار په دوه منایه کې د اورنجر موټر کې زورور چاودنه شوې و چې لامل یې دوه طالبان او درې ملکی وګړي ټپیان شوي وو. د یو بل امنیتی خبر لمخې په تخار کې د هوان سرګلولې د چاودنې له امله څلور ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصار نن ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه طالقان خار اړوند د ګولای باغ په سیمه کې شوي.
رویدادی که صورت گرفته در تخار امروز در منطقه ګولای باغ شهر طالقان
نن د طالقان ښار ګولای باغ کې یو ناو چاوده سرګلوله په ماشومان باندې چې لوبي ورسره کولی چاودلې. څلور تنه د ماشومان شهیدان شوي او یو بلی ټپي ده.
څلور نفر ځي طفله به شهادت رسیدنه.
خغلی انصاری د وژل شو ماشومان عمرونه ده وو او لسو کلونو ترمن زیات کړه. نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه ویلي دا هیواد د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه سطح لري. یو نامه په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر لسو افغان میرمنو کې نه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د یو نامه مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناڅرګندې وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یوه ډله ښځو هم نن په کابل کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکه کړي چې د استرالیا ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دی ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل:
We're shocked to learn that even out of this miserly process
موږ سخت حیران شو چې پوښو ان لدې درې زره ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي. خغلی جولیان ویل د حکومت دی بی غوري ټول په تیر افغان استرالیان او د استرالیایي ځواکونو افغان همکاران او ژباړونکي خوشینی کړی دی. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه خبرګون نه دی خودلی خو له دې مخکې ویلي و چې له افغانستان د تخلیه د ماموریت پر مهال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته انتقال کړي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د آی آر سي کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي دي. دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بې ځایه شو ډېرېدل د دغه هېواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل. د طالبانو حکومت وی پرسی فارم آسترالیایی کمپنی نه بلکې سی فارم جرمن کمپنی باندې د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوه. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان سید خوستی دا سپیناوی ورسلهغه ورکړ چې سی فارم په نوم یو آسترالیایی کمپنی رات کړ چې دوی د طالبانو سره د 400 د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنی کمپنی په افغانستان کې د 400 بوټي کری او 400 تر رسیدو مخکې باسي هغه ویل په 1.5 جری بزمکه باندې به د بنګو بوټی کرل کیږي چې شاوخوا 450 میلیون ډالر پانګونه پیکیږي. او روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 43 نور ټپیان دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 43 کان کیندونکو برخلیک لا معلوم نه دی، ځکه چې د کوزباس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 15 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډي اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو لستر شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د چاودنې وخت په کان کې دننه وو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتیګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې: کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 1، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11.
زموږ شاخله اوساجی رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او له طالبانو غواړي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15 د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعال میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نور ښځې د عادي ژوند بې برخې شوې دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کارو زدکړو زمينه به ورته برابر کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپاړس هغه افغان میرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو 12 کلونو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپل اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویری او دراتونکو لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو د ژوند داستانونه به د روښانه کړي چې افغان میرمنې په تیرو 12 کلونو کې له څومره سختۍ راووتي او کومې لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې لکار کول او سخه د خزو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او خزي د جنسیت پر بنسټ لمخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي، ان تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرې خدل کیږي. اعلامیه کې راغلی دی چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محرومه شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو راوروسته ډېرې ښځې له کار، زده کړې او سپورته راګرځول شوې دي. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلې او د ښځینه خبریالانو کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړی دي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال ادارې د شزو د برخې مشروي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د شزو او جنو اوږد مهاله راتلونکي ډیره تیاره ده. په دې موضوع راپور لرو.
شبانه هغه افغان انجلۍ چې شاوخوا درې نیم میاشتې وړاندې هممهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه د کار کول نه لري، لکه دا خو خوشان هم د خو هم غتر قنجون چې وو هغه سيزن د وسلرم د طالبان د واکمنې خورو سمګوار او ګاډي فکر کیو دا چې درامت نه لري، نو که په خام څنګه کمی وي او تقریبا اویا فیصد اویا هم اتیا سلنه مخ څنګه دي شو دي.
د شبانه پلار د ګوخسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې دیته د کار کولو اجازه وسی او یا یې هم پلار ته بلدانده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نه وای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانه د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضرورت چې دی هغه پوره کړم، خو متاسفانه دا به وایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بیکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولای سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړای او دا ماته تر ټولو لوی اقدار دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته د شپږم ټولګیو پورته خوانځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړي او د خزینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپل زده کړې پیل کړې وي او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دوی ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوی. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زبا پانتون خلاص کم یو وظیفه یو شجون بموی، خو کله چې د طالبان راغلی دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ یعنی خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته موږ ته تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسنی وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشري هی دربار ازادي راډیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د نجونو ښځو اوږدمهاله راتلونکي لوی انځور ته ګورو او دا خورا تیار دی. په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او نجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. طالبانو تر دې مهاله دغو اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
صدف د غزنی شهر اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو ده. صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکو ورته ډېره تیاره ښکاري. دا وایي فکر نه کاوه چې طالبان به دوی د تعلیم له کولو راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. لاغلی صدف سره از موږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی اوس چې زده کړې نشي کولای نو څه احساس لري؟
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکو لپاره ډیر هیله درلودې. ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کما زه به د ځان لپاره یو راتلونکو جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم. خو له بده مرغه د نوې حکومت له راتلو سره زما د ټول هیله داس فکر کوم چې تسین کلا هو شولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
شو په لومړي ځل چې خبره سپی چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې مو خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور سمو په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زر به د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوې حکومت بس زموږ د ځاګړو په وړاندې کوم خند جوړ کی. خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړی قدم کې د انجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې انجونې نشي کولای چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکو لپاره متسهیل درلودي او په کومه تمه درس وایو؟
موږ چې کله ونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېر هیله درلودي او په دې تمه مو درس وایلو چې ان شاء الله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو. او څنګه چې ما خپل هم دا هیله درلوده کله چې زه ونځي خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او ان شاء الله چې ته په ونځي ته به کامیاب شم او خپل لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنې را سره چې خدای ما کړ زموږ هیله به همداسې هیله پاتې شي. زموږ خپل هیلم دا چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې ان شاء الله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
اوس فکر کوي او تر اخره کې لپاره صحیح لري او اندیشنې لري؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډیر وخت موږ په کار باندې تیر کوو، او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو. لکه څنګه چې زه خپل هم د ورځې ډیر مصروفیت چره د کور په کارونو باندې مصروف یم، او خو تر څنګه خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه لزان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچنی عمر به عادت اړ کړل سي ځکه ښوونځي خو نور بندي؟
بالکل، ټول انجن او ټول انجن سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي نو دا د کورنیو د میندو د سوا ټیټه کم کیږي، او دوی بوای چې اوس خو ته نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه، بلکې له ټول انجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوې حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي، تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي، خپل درس وایي، او یوه باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد نن وویل چې راتلونکی کال به د انجونو ټول ښوونځي او همدارس پوهنتونونه پرانیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ژمی په را رسیدو سره په کندوز کې د حلبي سازي کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلبي سازان وای وروسته یو سیاسي بدلونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله سږ کال د دوی پیرودونکو هم خورا کم شوي دي.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي پر را رسیدو سره د دوی بازار خطود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند او رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندز ښار کې د حلبي سازي دکان لري وایي
زمونه سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم، ما خالی ماده 100 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ماده جمی لپاره ل 400 دانو زیات بخاري جوړولې، خو څه کال می دیرش دانه بخاري جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکار شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم مرکدي، نو لام دې عمل از مو کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو لمخې چې د نظام بدلون لامل زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی، او له همدې امله د دوی پیرودونکو هم کم شوي دي. څلوېح کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شوه، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است، او مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی، او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوی دي، بیکاری زیاته شوی ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاري واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوال سره خپل تعاملات عادي کړی ترڅو په هواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر دی پخوانی حکومت دی ملي اردو سرتیری وو، دی وای په خوای خپل روزګار دی میاشتنی تنخوا له لارې چلو، خو اوس په خار کې ترکاری پلوري او دومره ګټي چې پرې دی بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وای ک بخاری واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلای.
ژمی را روان ده، دونه وس نه لرو چې بخاری رانیسو او که بخاری رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو مده ژونده سې تېروي. نو بېروزګاري ده، همدونه کار کوو، کارونه هم نسته ده، مازې یو کار پیدا سې ویکو او خپل روزګار مخکې ویسو.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاری ته اړتیا لري، خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاری وس موشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي. یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي، وس بازار کې مرڅ ګرانی کې مثال غوړي دا شیان د مرز موږ وس تمام نه کېږي. دا شیان والو بازار کې بیکاري زیاتره، باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوې. د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روختیایي پښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو بیا خپریږي.
د غزنی ولایت د لری پروتوسیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې د سې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه نامسلکي ډاکټرانو له عملی د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. دوی د عامې روغتیا له ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې د دوی لا فارغ سوي نه دي، دوی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري، نه کوم سند لري او نه یې د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دي اته په دویم دریم کال کې دوی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخه مو په ګلان کې لرو چې وخځه پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې چدل د وخنۍ بار کړی ده. اته د جنډې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړی کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنۍ تر ورساو د وخنۍ عمر لويست. تقریبا داس ماشين مو لیدل دي چې په دوه هم سیم کې یاته د وخنۍ خلاص کړي درو مې سفر پر وسخه راځي، خلکو ته بخپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیخه مخه کې ونول سي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې داسې پیښ را باندې سوی و داسي داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي په پیشکاري ولګولې وسې د هغې ښځې وار هغه سو یعنې وفات سوله. نو هلته در کوم بېکفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دي مریضان په سمه توګه تلاوي کړي.
ډیری روغتیا پالان د نامسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای یې د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته پاسې د ادارې په وخت کې راغلي دي.
چې تقریبا غیر قانوني او جیلی اسناد به جوړولو. موږ دا ان شاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق دي دغو شیانو وي، یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
تاندی چانګي د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هره اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اورېدلی شئ.